سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي راډیو خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. تخنیکی چارې ته روشان مخته وړي وړاندې اورئ. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن خونو په تړل کېدو اندېښنه ښودلې. یو شمېر ښځې هم چې اوس بې سرپناه دي وایي په مرګ ګواښل کېږي.
اوس مهال چې موږ د امن خونه کې نه یو نو د ما ژوند په خطر کې ده.
له پوهنتونونو نه کورونو ته اکثر ستنېدونکي نجونې جبري ودونو ته اړ ایستل شوي.
د کورنۍ لخوا مجبوره شوم چې واده وکړم، خو برعکس ما هیله او ارزو درلوده چې زه باید وړې زده کړې وکړم تر څو په راتلونکي کې ډاکټر شم.
کندوز کې ګڼو خلکو ته د ښاروالۍ او ملګرو ملتونو په مرسته د کار زمینه برابره شوې. تر هر څه مخکې بل اسدالله لودین مهم خبرونه واورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. یوناما وایي په افغانستان کې خپل عملیاتي پلان پراخوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له خپل هندي سیال سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. او د برما یوې محکمې نن له واکه لرې کړی شوې مشره آنګ سان سوچی په څلور کاله بند محکومه کړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د بورا لاینز ویلي دغه هیواد کې خپل عملیاتي پلان پراخوي. لاینز دا خبره نن د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال شیر محمد عباس تانگزی سره په کتنه کې وکړه. نوموړی ویلي دا مهال افغانستان کې ټولې څانګې پرانیستي او ځایي او نړیوال کارکوونکي دندو ته حاضر شوي دي. د میرمن لاینز او ښاغلي ستانگزی د لیدو کتو خبر د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړی. د خبر له مخې لاینز ویلي د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون لپاره به کار کوي او د نړۍ له هیوادونو به غواړي چې کابل کې بیرته خپل سفارتونه پرانیزي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له خپل هندي سیال سره د نورو مسلو ترڅنګ د افغانستان پر روان وضعیت هم خبرې کړې دي. سرګی لاوروف نن په نوې ډیلی کې خبریالانو ته ویلي د دوی او هند دواړو هوکړه دا شوه چې طالبان باید له قومي او سیاسي پلوه ګډ او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. لاوروف ویلي د طالبان حکومت باید بشري حقونه خوندي کړي او د ترهګرۍ او نشه یي توکو د قاچاق مخه ونیسي. لاوروف وړاندیز کړی که هند او ایران هم د افغانستان په اړه د ترویکا پلس ناستو غړي شي ګټور اقدام به وي. اوس په دې ټولنه کې متحده ایالاتونه، روسیا، چین او پاکستان ځای لري چې مسکو او اسلام آباد کې د افغانستان په اړه غونډې هم کړي دي. د روسیا او هند بهرنیو چارو وزیرانو نن د دواړو هیوادونو د مشرانو تر ملاقات مخکې خپلو کې سره وکتل او یو شمېر هوکړې وکړې. چین له افغانستان سره د نورو بشری مرستو ژمنه کړې ده. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دوی د دا ځل د 4.1 میلیون ډالرو په ارزښت بشری مرسته افغانستان ته لیږي. وانګ یو ویلي دغه مرسته به له هغو افغانانو سره وشي چې ژمی یې ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی. د چین په بشری مرستو کې خوراکي مواد، کمپلې او نور لومړني توکي شامل دي. د چین له خوا مرسته شوي او نور مرسته کېدونکي توکي په اورګاډي کې افغانستان ته رالیږل کیږي. د افغانستان د مویتای لوبغاړي محمد یوسف جهانگیر د مویتای په نړیوالو اتلولیو کې خپل سنگاپوري سیال ته ماته ورکړه. دغه دواړه لوبغاړي نن په تایلند کې د مسابقې ډګر ته ښکته شول او افغان لوبغاړي په خپل بریا سره د سیالۍ دویم پړاو ته لار ومونده. د افغانستان مویتای فدراسیون ویلي چې د جهانگیر بله لوبه د جنوبي افریقا له یو لوبغاړي سره ده او که چیرته هلته هم بریالی شي بیا له ازبکستاني او قزاقستاني سیالانو سره د سیالۍ رنګ ته ښکته کیږي. د مویتای په دې سیالیو کې د څلور نوي هیوادونو لوبغاړي برخه لري، خو له افغانستان یوازې دوه لوبغاړي او یو لوبڅار ورغلی دی. د برما یوې محکمې نن له واکه لرې کړی شوې مشره آنګ سان سوچی په څلور کاله بند محکومه کړه. د نوبل جایزې پر ګټونکي سوچی تور دی چې د پاوز په ضد یې پارونکی چلند کړی او د کووید-19 له بندیزونو یې سرغړونه کړې ده. دا له کله چې په 13 فبروري میاشت کې د سوچی حاکم سیاسي ګوند د پوځي کودتا له امله وپرځول شو. د 86 کلنې سوچی د محاکمو د لړۍ لومړنۍ هغه ده. له کودتا راهیسې دا میرمن د فساد په ټاکنو کې د درغلۍ او د دولتي اسرارو د نقص په تور په توقیف کې ده. د آنګ سان سوچی حقوقی ډلی پر دې لګول شوی تورونه رد کړی دی. په بلاروس کې چارواکي نه دي توانېدلي چې آزاد خبریال اندری کوزنیچک له توقیف خلاص کړي، سره له دې چې د یو جنجالي قانون له مخې د هغه د لاسورځني بند موده هم نن بشپړه شوه. کوزنیچک چې د آزادۍ اروپا آزادۍ راډیو د بلاروسي څانګې خبریال وو، د نومبر په 26مه له دې سره سره محکوم شو چې د پر ځان لګول شوي تورونه بی اساسه وبلل. هغه د منسک په بدنامه توقیف خونه کې ساتل کیږي چې د غلطه ډیرو توقیف شو ویل چې ربړول کیږي. هم د کوزنیچک د کورنۍ غړو ویل تر اوسه معلومات نه لري چې هغه به کله خوشی کیږي. بلاروسي چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د امریکا د مشرانو جرګې په خوانی غړی او د جمهوری پال ګوند لخوا د ولسمشری د انتخاباتو نوماند باب ډول پروند 98 کلو په عمر په حق ورسید. د نوموړي میرمن الیزابت ډول په یو بیان کې ویلي چې د دې میړه پروند سهار د خوب په حال کې پور پرې کړ. په بیان کې راغلی دی چې رابرت ډول د 99 کلونو لپاره د متحده ایالاتونو خدمت وکړ. باب ډول د 1996 کال د ولسمشری په ټاکنو کې د امریکا د جمهوری پال ګوند کاندید و چې د ډیموکرات بل کلینټن په وړاندې دې ماته وخړه. هغه په سنا کې له 15 کلن خدمت وروسته استعفا کړې و او ځان ولسمشری ته کاندید کړ. هغه پاتې عمل سیزه کې په سنا کې د اکثریت مشر هم و.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پراتلونکي چلور وشته ساتونکو کې داسې کړی. کابل اسمان مرد تودوخه لوړه درجه 14.1، هرات اسمان زای زوریز تودوخه لوړه درجه 14.2، مزار شریف اسمان مرد تودوخه لوړه درجه 15.3، کندهار اسمان مرد تودوخه لوړه درجه 11.1، او جلال آباد اسمان مرد تودوخه لوړه درجه 15.5.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن خونو په تړل کېدو باندې اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې لیکلي د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا خونې تړل شوي او هغه ښځې چې د تاوتریخوالي له امله امن خونو کې پناه اخیستې وه اوس بې سرپناه پاتې دي. امنیست انټرنیشنل وایي ډېرې آزادې شوې قربانیانې او د امن خونو کارکوونکي چې د دوی ساتنه یې کوله د مرګ له ګواښ سره مخې دي. اوس په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
اوس مهال سه مونږ د امن خونه کې نه نو د مازوند په خطر کې د
نو غوړی نوم یې د شته غواخونو له عمله راپور کې خبر شي. څه د پاسه یو کال یې په کابل کې د امن خونه دانه ناتیر کړي وایي کورنۍ یې داسې شکنجه کوله چې مجبور شوه هر څه پریک دی او خپل سر خوندې کړي. خو کله چې طالبان واکمن شول د سرپنا د هیلې هم لمن زولاړ اندېښمنه د کورنۍ ته په لاس ورشي و به یې وشنی.
کور کې کورنۍ تاوتریخوالی ظلم وهل ټکول ښکنځلې همداسې بدرویه او په کور کې د سمې ډوډۍ نه راکول مثلا د ملباسونو ته نه رسېدی کې پاره مسله کې د ما ملامت ګڼل هغه مسایل ول چې زه مجبوره کړل ما چې له کور څخه تیښته وکم او دا منخونه ته لاړسم. اوس مهال سه مونږ د امن خونه کې نه نو د ما ځوند په خطر کې د پل کور چې زرا تښتیدلې منو د ما کور والا به ما ژوندې پرې نه دی.
تازه د بخښنې نړیوال سازمان هم وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته هغه نجونو او ښځو سره چې تاوتریخوالی ورسره شوی هر ډول اړینې مرستې له منځه تللي. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې نن د دوشنبه په ورځ خپور شو د تاوتریخوالی قرباني شوی او ښځو لپاره د امن خونو د تړل کېدو پر موضوع اندېښنه ښودلې. امن خونی هغه پناه ځایونه وو چې د تاوتریخوالي سره مخ شوی نجونو او ښځو ته د دوی په غوښتنه پناه ورکول. امنیسټي انټرنیشنل په دې خونو کې د شپږویش قربانیانو او هغوی سره چې هلته کار کړی خبرې کړي او لیکي طالبانو د دوی پناه ځایونه وتړل او ترخوای له زندانونو هغه بندیان هم آزاد کړي چې د جنسیت له مخې د تاوتریخوالي په پیښو کې مجرم پیژندل شوی وو. د بخښنې نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي اوس مهال په دې خونو کې ساتل شوی ښځې او نجونې او ترخوای هغوی چې هلته کار کړی د مرګ له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینری سمیرا حمیدی ازادي رادیو ته وویل په امن خونو کې داسې خو ځونجونو ته پناه ورکړل شوی و چې هر شی به د مرګ له ګواښ سره مخ وي.
د موږ اندېښنه دا ده چې د طالبانو له راتګ وروسته زیانمنو شویو مېرمنو ته دا ډول امکانات او خدمات تړل شوي. په ورته وخت کې د امن خونو تړل او له تاوتریخوالي ډک ځوان ته د ښځو بیرته ستنول دوی د مرګ له خطر سره مخ کوي.
چې موږ یې په اړه اندېښمن یو.
د بخنې نړیوال سازمان پر راپور کې د دې سازمان د منشي اګنیس کالامار له قوله لیکل شوی، طالبانو ټول زندانیان هم آزاد کړي او دوی د هغه غواخونو په اړه فکر نه دی کړی چې قربانی شوی خزی او میرمنې ورسره مخکیدونکي دي. خو طالبان که څه هم د دې راپور په اړه خبرګون نه خي، خو وايي دوی خپلو امنیتي مسؤلانو ته دنده سپارلې چې د خزو سره د تاوتریخوالي د پیښو مخنیوي او له دوی ساتنه وکړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمد وسیق:
که په دې اړه بیا هم څوک اندېښنه لري، هغه دې تروار مخکې امنیتي ارګانونو سره خبره شریکه کړي، هغوی دې په جریان کې واچي او حتما به د دې مشکل ته ځان ورسوي.
له خصوص سره تاوتریخوالی یو له هغه ننګونکو ستونزو ده چې مخکینی حکومتونه یې هم په کابو کولو کې پاتې راغلي وو. د بخنې نړیوال سازمان پر راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې په بیړني ډول د دې خدمتونو د بیرته فعالولو لپاره مرسته وکړي، او هغه کارکوونکي چې د امن خونو دننه یې کار کړی او ژوند یې له ګواښ سره مخ دی له افغانستان وباسي. امنیسټي انټرنیشنل په طالبانو همغږ کوي چې له تاوتریخوالي سره د مخکیدونکو او مخ شویو ښځو لپاره د امن خونو د بیرته پرانیستو اجازه ورکړي، او دا ډاډ هم باید وي چې هلته کارکوونکي بېل کومه ویرې چارې مخ ته یوسي. دا سازمان وایي د طالبانو له واکمنۍ وړاندې په امن خونو کې تاوتریخوالي سره مخ شوي نجونو او ښځو ته روغتیایي، رواني، وکالت او نورې اسانتیاوې چمتو وي. د خونو ته د مخکینی جمهوری نظام د ښځو چارو وزارت، د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او روغتونونو څخه قرباني شوې مېرمنې پیژندل کېدي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د اساسوالي دفتر یا یوناما وایي که څه هم دا خونې ډېرې مجهزې نه وي، خو بیا هم په افغانستان کې د زرګونه قرباني شوې او ښځو لپاره خدمات وړاندې کول. هغه هیواد چې د یوناما له قوله له هرو لسو ښځو نهه یې په یو ډول په خپل ژوند کې تاوتریخوالی تجربه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یو شمیر ښوونکو، محصلینو او د مدني ټولنو غړو د زده کړو په ځانګړي ډول د نجونو پر وړاندې د زده کړو د مرکزونو د تړلي پاتې کېدو په وړاندې اعتراض وکړ. د طالبانو د حکومت له پیله چې څلور میاشتې کېږي، یو شمیر تعلیمي ادارې په ځانګړي توګه له شپږم ټولګي پورته مکتبونه او دولتي پوهنتونونه تړلي دي. دغه مسله زیات شمېر ښوونکي، محصلان او مدني فعالان اندېښمن کړي. د طالبانو حکومت وایي هر هغه څوک چې شکایت او اعتراض لري، دوی حاضر دي چې د موجود حل په هدف ورسره خبرې وکړي. جزئیات په دغه راپور کې:
اگر ما هم جور نیایم نابود
بشویم. نن د کابل ښار یو ځل بیا د لسګونه کسانو د لاریون شاهد وو. یو شمیر د پوهنتون استادانو، محصلانو او مدني فعالانو د دوشنبه په ورځ په کابل ښار کې د یو لاریون پر مهال د شعارونو په ورکولو سره د طالبانو له حکومته د عدالت او برابرۍ غوښتنه وکړه. د دغه کسانو شمیر له دیرشو تر څلوېښتو کسانو وو. د دغه اعتراض یو جوړونکي محمد صابر انسان دوست ازادي راډیو ته ویل: همپالنه، د عدالت ټینګښت، د ښځو او اقلیتونو د حقونو ساتل، د ټولو انساني ارزښتونو ساتل او د ټاکنو له لارې د یوې حقوقي نظام ټینګښت دوی غوښتنې دي.
اساسي مخه مودا و چې جګړه ختم شي. په دغه زمانه کې د افغان جنگ افغان سره شرمونکي دي. نو طالبان باید په ټول شمول حکومت جوړ کړي، خپل افغانانو سره په خلاصي لکه سیاسون پخوانی د دفاعي امنیتي کسان شیزو سره ش چلند وکړي چې یو آباد افغانستان، یو خی افغانستان ولرو.
شمیلا په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکي او د همدې لاریون یو ګډونواله ده. هغه له طالبانو غواړي چې ښځو ته د تعلیم حق ورکړي.
لکه چې نارینه حق لري، ښځه هم په اسلام کې حق لري. خدای تعالی یوازې نارینه ته نه دی امکه چې تاسو ورشي تعلیم وکړي، ښځې ته هم امر کړی دی. موږ د یو انسان په توګه موږ حق لرو چې خپل ازادي، خپل شرعي، خپل قانوني حق د دې دولت نه وغواړو.
بلور ته د طالبانو حکومت وایي د حکومت په جوړښت کار روان دی، او په دغه حکومت کې به ټول افغانان یو شان حق ولري. د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرستیان او د طالبانو حکومت وین ذبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل: هر هغه څوک چې شکایت لري، دوی حاضر دي ورسره خبرې وکړي او ستونزې حل کړي.
موږ مصمم یو او د چا حق نه ضایع کیږي. د حق اعتراض کې اعتراض پر ځای ولې موږ سره نږدې مطرح کولی شي څومره چې ممکنه وي د دې تر رسیدګي کیږي. البته ځینې حالات دي، سیاسي وضعیت، امنیتي وضعیت او اقتصادي وضعیت ټول سره جمع کیږي چې زموږ د نظام هغه پرېکړې او کړنې لیک څه نسورو وي. خو دا په دې معنی نه ده چې چا ته حق نه ورکول کیږي. ټول به انشاءالله خپل حقوقونه برخمن کیږي.
پر افغانستان د طالبانو د حکومت لپای له څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم د ځینو تحصیلي او کاري ادارو چارې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. داسې یو وضعیت چې ځینې تحصیلي بنسټونه تړلي دي، د دولتي ادارو ډیری ښځینه کارکوونکي خپلو دندو ته د تو حق نه لري، او د دولتي ادارو ځینې نارینه کارکوونکي هم د معاش له نه ترلاسه کولو شکایت لري. طالبان هم دا ستونزه مني او څو ځلې د حل کېدو ژمنه کړې، خو د حل لپاره یې جدي اقدام نه دی شوی.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
یو شمیر خزینه محصلین وایي چې د طالبانو له لوري د زده کړو د بندیدو وروسته د خپلو کورنیو لخوا ودونو ته مجبوره شوي، خو دوی پکې رضایت نه لري. دوی چې د طب او حقوقو پوهنځیو محصلین دي، وایي کورنۍ له یوې میاشت راهیسې ورته وایي چې د زده کړو دروازې تړلې دي او باید خپلو ولایتونو ته بیرته ستنې شي. دغه محصلین وایي له واده کولو نه لوړ ارمانونه وو چې د ماستر او دکتورا تر کچې زده کړې وي، خو د رژیم بدلونه او د پانتونونو او ښوونځیو د دروازو تړل کېدو د دوی ټول ارمانونه له منځه یووړل. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
شبنم د بامیان ولایت اوسیدونکې ده او په طب پوهنځي کې زده کړې کولې. هغه وایي چې 15 کال وړاندې کابل ته راغله په دې هیله چې یو ورځ به سپینه چپنه واغوندي. د غاښونو د څانګې د دریم ټولګي محصله وه چې طالبان کابل ته ننوتل. شبنم وایي چې څو ځلې د خپلې کورنۍ غوښتنو ته غاړه نه ده ایښې او نه یې غوښتل چې زر واده وکړي. شپه او ورځ یې له خپلو ټولګیوالو سره سیالي کوله تر څو په ټولګي کې لومړی مقام وګټي.
متاسفانه دا انانوي رسم رواج د مجبوریت له وجې د کورنۍ لخوا مجبور شوم چې واده وکړم، خو برعکس ما هیله او ارزو درلوده چې زه باید لوړې زده کړې وکړم تر څو په راتلونکي کې ډاکټره شم او د خپل هیواد او هیوادوالو د خدمت جوګه سم. نو څه چې زما مور او پلار زما والدین زما څخه غوښتنه لري، زم هغه ته غاړه کېږم.
مریم له ننګرهار ولایت څخه کابل ته راغلې وه. هغه هم لا دیارلس کلنه وه چې کورنۍ غوښتل هغه د خپلو پلوانو یو کا سره په نکاح کړي. مریم د جزایی حقوقو او سرنولۍ محصله وه. هغه وایي چې د زده کړو خوب درلود، څو ځلې واده ته نه وویل او په دې موخه چې په راتلونکي کې به هیواد ته خدمت کوي کابل ته راغلې وه، خو اوس بیرته ننګرهار ته ستنه شوې ده. هغه وایي هیله یې وه چې له خپل تحصیلي سند سره خپل ولایت ته لاړه سي او د خپل ولایت د کلیو خلکو ته خدمت وکړي.
کابل ته راغلم او کوم رشته چې زما د خوخي وړو په هغه کې زه کامیاب شم او زه د کابل طبي پانتون ته لار پیدا کړه او تر یو ځای پورې ما مخ ته هم بوته. خو بدبختانه وایم چې د دې کوم حالت چې اوس افغانستان کې را پیښ شوی دی، نو ما ونس کوی چې زه خپل تحصیل تر پایه پورې ورسوم. او د هغه کسان چې په ولایاتو کې یا هم په اطرافو کې ژوند کوي، نو معلومداره خبره ده چې هغه به خپل د فامیل کوم رولز او کوم لارې چې هغه به تعقیب کوي.
د افغانستان د جمهوري حکومت پر مهال د بشري حقوقو خپلواک میسون جبري ودونه په بادو کې د ښځو ورکول او د ښځو وزل د کورنۍ توتريخوالي یو له لاملونو څخه بللی و. و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د دوی ویاندویانو مو اړیکو او پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو مخکې تر دې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته ویلي و چې ښځې د ملي ګټو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د زده کړو حق لري او د دوی حکومت باید د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د دې حقونو زمینه ورته تنظیم کړي.
څو ورځې مخکې د طالبانو د رهبر ملا هبت الله له لوري د ښځو د حقونو په اړه یو فرمان هم خپور سه. په دې فرمان کې په زور د ښځو ودول، په بادو کې ورکړه، د دوی له خوښې پرته نکاح ته مجبورول منع کړل شوي دي. خو د دوی د دوو بنسټیزو غوښتنو زده کړې او کار په اړه هیڅ یادونه نه ده سوې. هغه څه چې په دې وروستیو کې د ګڼو نړیوالو سازمانونو تر څنګ په خواله رسنیو هم د ښځو غبرګونونه راپارولي وه. له دې وړاندې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان بار بار ویلي چې طالبان نه باید د نجونو د زده کړو مخه ونیسي، ځکه دا کړنه به یې په دغه هیواد کې د کم عمره نجونو د ودولو د زیاتوالي او د ښځو او نجونو د پرمختګ د مخنیوي لامل به وګرځي. بلخوا یو شمیر دینی عالمان له تعلیمه د نجونو محرومول د اسلامي اصولو خلاف چاره بولي. لدی جالی مولوی عبدالقادر قانت آزادی رادیو ته وویل چې تعلیم د خزینه او نارینه و حق دی. د قران کریم لمړنۍ آیت په اقرا یعنی ووایا پیل سوای، او دا هغه حق دی چې الله جل جلاله یې بندگانو ته ورکړای. نه باید هیڅوک لنجونو او خزو دا حق واخلي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
ور بشو کندوز ته. د کندوز د ښاروالۍ چارواکي وایي دوی د یو این ډی پی یا ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام په مالی ملاتړ په دغه ولایت کې د کارموندنې پروژه پیل کړې ده. د کندوز ښاروال پر ښاریانو غږ کوي چې د ښار پاکوالي ته جدي پام وکړي. نور حال په دغه راپور کې
د چارواکو د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د یو این ډی پی یا ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام لخوا په کندوز ولایت کې د کارموندنې پروژه پیل شوې ده. د کندوز ښاروال مولوي الیاس له رسنوي سره د خبرو پر مهال وویل چې د کارموندنې پروګرام هدف وزګارو خلکو ته کاري فرصتونه رامنځته کول دي، او له امله باید د ښار د اوبو کانالونه، لښتي او د ښار بېلابېلې برخې له کثافاتو څخه پاکې شي. ښاروال زیاته کړه چې دغه پروژه د کندوز ښار په اته ناحیو کې په څلور پړاوونو کې پلي کیږي، او له امله باید زر تنه وزګارو خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
دوی ته روز مارا چې دا 500 روپۍ اجره مزدوري ورکول کېږي، او دا د ښار څومره مربوطه ویالې چې دا به پاکوي، د پلونو بیخونه به پاکوي، او ورسره په کوم ځای کې چې کثافات د ډیر وخت نه انبار شوي دي هغه به انتقالوي.
د یو شمیر ځوانانو په خبره د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله دوی له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ شوي وو، خو اوس خوښي څرګندوي چې په دې پروژه کې ورته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. د کندوز ښار د ابراهیم خیلو سیمې یو اوسیدونکی 30 کلن محمد فهیم چې اوس په دې پروژې کې کار کوي ازادۍ راډیو ته وویل:
مخکې له دې نه موږ ډېر بېکاره وو، ډېرې سختې وخت هم تېرې دي، فقط ښاروال صاحب نه موږ ګزارست دغسې پروژې نورې هم راغلې. موږ غریبانان په کار کې ونیست، دغلته د 300 نفر د باغ ناشر کې په کار نیولې دي. ښاروال صاحب نه موږ ډېر شکر ګزارست.
د پروژې یو بل کارګر 28 کلن عبدالواحد ټینګار کوي چې باید د کندوز سیمه ییز چارواکي داسې اوږدمهاله پروژې تر لاسه لاندې ونیسي چې په پلي کولو سره یې خلک د کار او روزګار خاوندان شي.
موږ خوشحاله یو چې په دې پروژه کې کار کوو، او حکومت باید نورې پروژې هم راته پلي کړي چې موږ ته پکې اوږدمهاله د کار او روزګار زمینه برابره شي تر څو خپلو کورنیو ته حلاله نفقه وګټو.
د طالبانو په واکمنېدو سره د پخواني حکومت زرګونه کارکوونکي وزګاره شوي دي، او د ژمي پر رسېدو سره اوس له سختو اقتصادي ننګونو سره مخامخ دي. خو د کندوز سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به په نوموړي ولایت کې د یو شمېر نیمګړو پروژو کار بیا ځل پیل شي، او له امله به یې زرګونه وزګارو کسانو ته د کار بوختیا برابره شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. وربشو خوست په خوست کې په تیر دوه اونیو کې 4 کسان د غلاو او 9 کسان د نشئی توکو د پلور په تور نیول شوی دي. د خوست امنیتي چارواکي له خلکو غواړي چې د هر ډول جنایي او امنیتي پیښو په مخنیوي کې له دوی سره همکاري وکړي. نجیب الله الخیل او نور جزئیات.
په خوست کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ د منصوبینو لخوا 20 کسان د بیلابیلو جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي. د خوست د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو پر ضد مدیریت مدیر مولوي محمد صابر صابری آزادۍ راډیو ته وویل په نیول شوو کسانو کې 4 تنه د غلا او 9 تنه نور د نشه یي توکو د پلورلو په تور په تیرو دوه اونیو کې نیول شوي دي. د نوموړي په وینا نیول شوو کسانو په لومړنیو تحقیقاتو کې په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی.
4 کسان مشهور غلنی ول سوی دی، دا هغه غل دی چې خپل غلاو باندې اعتراف کړی. په دوی کې نه کسان هغه کسان دي چې هغه د نشئی توکو پلورون کې دي، دوی هم خپل جرمونو باندې اعتراف کړی دا، او اکثر دا شاید چې مونږ د نورو نشیانو د لارې نه د نشئی توکو د خرڅولو پر مهال باندې لاس په لاس باندې نیولې دي.
بلور ته د خوست امنیتي چارواکي له خلکو غواړي چې دوی سره د هر ډول جرمونو په مخنیوي او د عاملینو په پیژندلو کې مرسته وکړي. خوست امنیه قمندان مولوي محبوب شاه قانل له قومي مشرانو او متنفذینو غوښتنه وکړه چې د نیول شوو کسانو د خلاصولو د سفارش لپاره دی نه ورزي، ځکه مجازاتو سره د هغوی اصلاح کیږي.
د خوست ټول ولسته یې موږ د غوښتنو د احترام نه هیله مده
چې د دې خلکو په مخنیوي کې موږ سره پراپر همکاري وکړي. په هر ساحه کې چاته داسې خلک په نظر ورغلل د مربوطه سم سراتو سي خپل اړیکه ونیسي. دویمه خبره دا چې هر کله دا خلک موږ دستګیر کو د ټول اولس او د ټولو مشرانو او د قومونو نمو دا احترامانه هیله دو چې د دې خلکو په سپرش سي بار بار موږ تمر سي پرېږدي چې دا خلک لږ اصلاح سي.
مولوی محبوب شاه قانید غیر مسؤول وسوال تهم خبرداري ورکړ چې د قانوني اسناد پرته د وسلې نه ګرځي لاغي پرته وسلې ضبط کیږي او دوی به د قانون منګولو ته وسپارل شي. د یادونې وړ ده دوه اونۍ وړاندې هم د خوست د امنیه قومندانۍ د منسوبینو لخوا د بیلابیلو جنایي جرمونو په تور لاس نیول شوي کسان او یو اندازه ترلاسه شوي نشي توکي رسنیو ته خودل شوي ول.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته غوښتل اوس باور شو د پنجاب سیالکوټ د راپورونو لمخې د پاکستان حکومت د پنجاب سیالکوټ کې د وژل شوی سریلانکي وګړي جسد د غیواد تعلق د ولایت د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار په ټوئیټر لیکلی د پریانتا کومار مړی د دسمبر په شپږم له لاهور سریلانکا ته واستول شو. پریانتا کومار د دسمبر په دریمه په سیالکوټ کې د قارجنو کارګرو لخوا مصب ته د سپکاوي په تور او پلمه باندې وژل شوی دی. په همدې تړاو باندې ورستی جزئیات له شانواز څخه اورو چې ورسره به دغه پروګرام ختميږي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هغه تن ته چې د دسمبر په درېمه په سیالکوټ کې د سریلانکا شهري د تشدد د بچکولو کوشش کړو ورته دغه کوشش په بدل کې د تمغه شجاعت یا د میړانې د میډل ورکولو اعلان هم کړي. دغه تن ملک عدنان نومیږي او په سیالکوټ کې د لوبو د سامانونو جوړولو د کمپنۍ یو مشر دی. د وزیر اعظم لخوا دغه اعلان د دسمبر په 15مه د هغه د ټوئیټر د لارې شوی چې په کې لیکلي د ټول قوم لړخه د ملک عدنان بهادری او اخلاقي جرأت ته سلام وړاندې کوم ځکه دې تن ځان په خطر کې واچاو خو د پریانتا دیوا دنه د بچکولو کوشش کړو. د دسمبر په درېمه په سیالکوټ پنجاب کې د لوبو د سامانونو جوړولو د یوې کمپنۍ یو مشر چې د سریلانکا اوسیدونکو د یوې درنې ډلې لخوا په مبینه ډول د مذهب د سپکاوي په تور وژل شوی او مړی سوځول شوی.
د پنجاب د پولیسو لخوا هم د دوی په ویریفایډ ټوئیټر اکاونټ د دسمبر په شپږمه سهار دوی لیکلي په تیرو 1200 ساعتونو کې په دغه پیښه کې ککړ وطنه نور هم نیول شوی چې د گرفتار شوی شمیره یو سل او یو دیرش ته رسیدلی. په دغه پیښه د پاکستان د حکومتي او اپوزیشن ډلو لخوا یو شان خبرونه مخته راغلي او دواړه د دغه پیښې غندنه کوي. د پاکستان د وفاقي حکومت ترجمان فواد چودري د دسمبر په 4مه په یو ټویټ کې لیکلی مونږ په ټولنه کې ټایم بمونه لګولی که دا مناکار نه کړل دا به وچوي. وخت لګه د شګو په شان د لاسونو خوېږي. دی اړخ ته ډیره توجه پکار ده. ډیره توجه نوموړي د دسمبر په 15مه یو نجی ټي وي چینل آج ته د دغه شان پیښو د زیاتېدو وجوهاتو کې تر ټولو اوله وجه داسی بیان کړه. دی وای بنیادی مسله زمونږ سکولونو او کالجونو جوړه کړې ده. هغه ته چې د شپږم نه تر د 14م ټولګي پورې چې زمونږ کم تعلیم دی هغه باندې د دوباره غور کولو ضرورت دی. د پنجاب پولیسو د دسمبر په 15مه په خپل ټوئیټر اکاونټ دا هم لیکلیو دوی د سی سی ټی وی او موبایل ټلیفونونو د کالونو په مرسته ذمهوار ملزمانو ته د رسیدو کوشش کوي. داسې ډیر تنان چې د خپلوانو کره پټ شوي پکې زیاتره نیولې شوي دي. په دغه پیښه د جماعت اسلامي ډلې پاکستان پیپلز ګوند مسلم لیگ نواز عوامي نېشنل ګوند جی یو آی اف او نورو سیاسي ډلو مشرانو خفګان هم ښودلی دی او دغه پیښې غندنه هم کړې ده. هم د آج ټی وی سره په خبرو کې فواد چودري د کومې ډلې نوم وانخستو خو اشاره تحریک لبیک ته وویل دغه ډله همیشه د تشدد د لارې خپلې غوښتنې او یا نور عملیات کوي. د مسلم لیگ نواز ډلې مشر او پخوانی وزیر احسن اقبال هم دغه پیښې غندنه کړې او نوموړي آج ټی وی سره په خبرو کې ویلي دی وای مونږ ته د خپل احتساب ضرورت دی چې مونږ ځینو ډلو ته اجازت ورکړي چې هغوی مذهب د خپل سیاست لپاره استعمالوي د خلکو د جذباتو سره لوبي کوي او هغوی خلک په لارو کوڅو کې د سزا او د جزا ورکولو لپاره راپاروي. د وزیر اعظم لخوا ملک عدنان ته د میړانې د میډل ورکولو اعلان شوی او دغه اعلان ورستو په ټوئیټر د ملک عدنان ځینې هغه ویډیوګانې هم خورې شوې چې د پیښې په وخت هغه خلکو ته چې د سریلانکا شهري وژلو ورته ویل چې دغه تن به پولیسو ته حواله کړي اف آی آر به هم پرې درج کړي خو خلکو لخوا نه اوازونه لګول شروع شي. وفاقي وزیر فواد چودري دغه ټي وي چینل ته هم زیاته کړی ده. دوی کوم چې د طاقت اختیار دی هغه به صرف د حکومت سره وي او د افراد سره به دغه حق نه وي. تر هغه چې دا اختیار حکومت واپس نه وي اخیستی، نو دا چې یو دلدل او یا کنده ده، کوم کې چې مونږ خخیږو له بده مرغه مونږ به د دغې نه بهر ونه ځو. د پاکستان سیاسي، سماجي او زیاتره مذهبي ډلو هم دغه پیښه ډېره غندلې ده او ویل شوي هر څوک چې د حکومت اختیار په لاسو کې اخلي باید د قانون د لاندې د ورته سزا ورکړي شي. ځکه
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو